او د افغانستان نورو نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د ناټو ځواکونه وایي د حقانی شبکې یو مشر شیر محمد حکیمی د دوی په هوایی حمله کې وژل سوی دی. د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU پاڼه وایي چې د دغه تحریک لپاره نوی مشر ټاکل سوی او د سوریه دولتي ټلویزیون ویل چې د دغه هیواد صدر اعظم ریال حجاب له دندې لرې شو. پوره خبر نو واوري. ولسی جرګې د دفاع کورنیو چارو د بې صلاحیته شوی وزیرانو عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی د کار دوام د قانون خلاف ګڼلی او پر ولسمشر کرزی ژغ کړی چې ډېر ژر د دواړو وزارتونو لپاره نوي کاندیدان د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن وویل
از جلال آباد رئیس جمهور اسلامي افغانستان میخواهم که با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له جلالت معاب جمهور رئیس څخه غواړم چې د اساسي قانون او د افغانستان د نافذه قوانینو ته په پام او ملي شورا ته په درناوي سره دي د سلبي صلاحيت شوی وزیرانو د کار د دوام په اړه له خپل لارښوونی تیر سي. د ناټو ځواکونه وایي د حقانی شبکې یو مشر شیر محمد حکیمی د دوی په هوایي حمله کې وژل سوی دی. ائتلافي ځواکونه وایي چې شیر محمد حکیمی پرون په لوګر کې وژل سو. د لوګر د پولیسو مشر ویلي چې د حقانی شبکې دغه مشر د حمله پر مهال له خپلو یو شمېر ملګرو سره تر ویونې لاندې ناستو. د لوګر د پولیسو رئیس وایي چې شیر محمد حکیمی د سړک په غاړه د بمونو د ایښودلو او د وسلوالو په روزلو کې مهارت درلود. په خوست کې مشت بهرني ځواکونه وایي چې نن سهار د ولایت په صبرویو او ګربزو ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو پر مهال ولس کسان چې ماینونه یې ښودل او وسلوال طالبان نیول شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو له دفتره خپره سوې اعلامیه وایي چې نیول سوي کسان یې خپلې اډې ته وړي او پوښتنې ځینې روانې دي. په عین حال کې د غور د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال سید حسن صفوي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د هلته یو ماین په څارویو بارکړی وو او امنیتی د امنیه قومندان له موټر سره نږدې په ریموت کنټرول الوزولی دی. د پوینا پېښه هغه مهال رامنځته سو چې د غور ولایت د چارسدې ولسوال ګل احمد له کور څخه د دفتر په لور روانو. په دغه چاودنه کې نن سهار دغه ولسوالۍ امنیه قومندان ګل احمد وژل سوی دی او درې نور کسان زخمیان دي. د دې پیښې په ارتباط تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. او له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د مخدرو موادو دیارلس قاچاقوونکي له اوو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړل. دې مرکز په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کسان د ننګرهار، بغلان، کندهار، هلمند او نیمروز اوسېدونکي دي. د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU وی پانی د شنبه پر ځلان وکړ چې د دوی مشر عثمان عادل په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د دې وی پانی په حواله د عادل مرستیال عثمان غازی اوس د دغه ډلې مشري اخیستی ده. دا نه د سرګند چې د IMU په خوانی مشر عثمان عادل څنګه ووژل سو. د ازبکستان اسلامي تحریک چې له القاعده وروسته شبکې سره تړلی بلل کېږي په 1991 کال کې رامنځته سوی دی. د سوریه دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دې هیواد صدر اعظم ریاض حجاب تر هغه وروسته له دندې لرې سو چې اردن ته یې د تیښتې رپورټونه خپاره سول. ریاض حجاب د سوریه د کرهنې پخوانی وزیر د جون په 23مه نیټه د دې هیواد صدر اعظم ټاکل سوی وو. دی تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې له سوریه څخه تښتي. د پخواني صدر اعظم ویاند محمد العطري نن له اردن څخه پر الجزیره ټلویزیون د هغه د وینا یوه برخه داسې ولوسته.
انني اعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل.
دوي زر رياض حجاب نن د قاتل او تروريست رژيم څخه د خپل تيشتي او جلاتوب اعلان کوم. زه اعلان کوم چې د ازادي او عزت لپاره د انقلاب سره یو ځای شوم او زه لنن څخه اعلان کوم چې د دغه سپیڅلي انقلاب عسکریم. اسرائیل نن پر مصر ژغ وکړ چې د سینای په سیمه کې د کنټرول لپاره اقدام وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر ایهود بارک نن وویل چې مصر باید په سیمه کې له وروستۍ حملې سره راویښ شي. دا وایي زما په نظر د سترې حملې د خطر مخنیوی سوی. دا د سرحد په امتداد کې په جګړه کې ډېر مهم او بریالي عملیات وو. شایي دا به د مصریانو لپاره د راویښېدو ژغ وي تر څو خپله د خپلې پولې سره مسایل جدي وانګیري. پرون 15 مصري عسكر له اسرائيل سره د مصر په پوله په حمله کې ووژل سول. د روسیې د چچنیا په جمهوریت کې د پولیسو پر یوه پوسته حمله شوې چې ظاهرا بمې چاودنه څرګندېږي. رپورټونه وایي چې په چاودنه کې تلفات سته خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. ابتدایي رپورټونه وایي چې تر اوسه د څلورو تنو زخمیانو خبره تاییده شوې ده. څېړونکو او د قانون د حاکمیت مامورین د پېښې په سیمه کې په کار لګیا دي. او د قزاقستان یوې محکمې نن د دې هېواد په غرب کې د اورال په ښار کې 8 تنه د یوه تروریستي سازمان د تشکیل او ګډون په خاطر محاکمه کړل. پر دغو کسانو له شپږو تر نهو کلونو پورې د مختلفو مودو بند حکم سوی دی.
خبرنامه له فرشته جلال زینب اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه په منځنۍ صفه 1296 او اف ام 3.5 اوري. وړاندې په خبرونه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي چې پر مالی وزیر لګول شوی تورنه به له سبا نه وسیړل شي. د دې ادارې مشر ډاکټر لودین وایي
د اطلاعات په اساس موږ باید تحقیق وکړو تر هغه وخت چې د وزیر مالیه وي هغه بیطرفانه تحقیقات امکان نشته.
ولسی جرګې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو په اړه د ولس مشر کرزي پریکړه د توقع په خلاف وبلله. د جرګې مشر وایي
هدایت جلالت ناب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان میدانم.
په دې اړه روانه په خبرونه کې رپورټ اوریدل شي. د حقیقت د نیولو په اړه هڅې روانې دي چې په اوروزګان کې یو شمیر عام خلک وژلې دي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په اړه د ځانګړي پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. رازو دروان خبرونه لمړی موضوع ته. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د مالی پر وزیر د اداري فساد د لګول شو تورنو په اړه به سبا یعنی د سه شنبه پر سیړنه پیل شي. د دغه ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیړنه د یو څلور اړخیز پلاوي لخوا ترسره کیږي چې د ولس مشر کرزي په سلا مشورې ټاکل شوی دی خو د مالی وزیر پر د لګول شوي تورنه بیا اساسه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د کنټرول او تفتیش ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د دوی د ادارې یو ګډ پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزیر د اداري فساد تورونه وڅېړي. له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې مشر عزیز الله لودین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به د سه شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړي. ښاغلي لودین زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ یې له ولسمشر کرزي نه هم د یو رسمي مکتوب په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د څېړنو پر مهال د مالیې د وزیر دنده دروی.
پرون ما اغا مکتوب ولگل ریسپ ته پیشنهاد وو چه من اطلاعات لرو د اطلاعات په اساس من باید تحقیق وکو تر هغه وخت چې د وزیر مالیه وی په دفتر کې وی هغه بیطرفانه تحقیقات امکان نشته باید رسمي موقف په تعلیق واچو.
نوموړي ونه ویل چې دغه څېړنه به څومره وخت ونیسي خو زیات یې کړه چې دا د موضوع په حجم پورې تړلې ده. د مالیه پر وزیر تور پورې شوی چې په تیرو 15 کلونو کې یې له بېلابېلو ارګانونو څخه باندې $1,000,000 خپل شخصي بانکي حساب ته لیږلی دي خو د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال دغه تورونه بې اساسه بولي. ښاغلي زاخلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې عزیز الله لودین له ده سره شخصي تضاد لري.
د لودین خدا ډېر په خانه خواهش ده په خانه ارزوی ده د اول نزل نه ده که دغه په خوخه باندې ووسی زبای د بیونم کال مخکي د وظیفې نه ګوښه شوی وي مګر دلته نظام موجود لري. د لودین شخصي مسله نه ده چې دلته ریشو په هر چا باندې دروغ وای.
زاخیلوال په ورته وخت کې ویل چې دای د پیسو د ثبت فورم هم لري چې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې سره هم موجود دی. دا چې ښاغلی زاخیلوال به ټاکل شوی پلاوي ته د څېړلو اجازه ورکړي او یا به ولسمشر کرزی د رسمي دنده ودروي او کنه اوس یې په اړه څه ویل ګران دي. اسدالله لودین ازادي راډیو کابل.
د مالی د وزیر په اړه د تحقیقات په داسې حال کې پیلېږي چې ولسی جرګې د شنبه پر ورځ د افغان کابینې دوه مهم غړي د کورنیو چارو او دفاع وزیران د دوی په کارونو کې د پاتې راتلو له کبله سلب صلاحیت کړل. ولسی جرګې د ولسمشر کرزي هغه پریکړه غیر قانوني وبلله چې د ولسی جرګې لخوا د دفاع او کورنیو چارو سلب صلاحیت شوي وزیران د سرپرست په توګه وټاکل. د ولسی جرګې مشر د دوشنبه پر ورځ په خپله عمومي غونډه کې له ولسمشر کرزي وغوښتل چې پر خپله پریکړه تجدید نظر وکړي او نوي کسان ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د دې موضوع تفصیل د زکی غیاسي نظیر په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزی دا پریکړه د وزیرانو د سرپرستۍ د قانون د دوهمې ماده سره په ټکر کې وبلله. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په خپل عمومي غونډه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې له خپلې پریکړې وګرځي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي کسان ولسی جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کړي.
هدایت جلالت ماب محترم
د سلب اعتماد شوی وزیران د کار دوام په اړه د محترم ولسمشر حامد کرزی لارښوونه د ملي شورا د غړو او د خلکو د تمې خلاف بولم. له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړم چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره وړ شخصیتونه ډیر ژر د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته راوپیژني.
د ولسی جرګې غړو دا دوه وزیران ځکه سلب اعتماد کړل چې د دوی په وینا د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. خو د ولسی جرګې له دې پریکړې یوه ورځ وروسته د ولسی جرګې لخوا دا دوه سلب اعتماد شوي وزیران د سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. له بلې خوا په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ویان نعمت الله بشروال ازادي راډیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل ولسمشر په پام کې لري چې نوي کسان ولسی جرګې ته ور وپیژني. خو هغه وویل د قانون له مخې سلب اعتماد شوي وزیران کولای شي موقتا د اړوندو وزارتونو چارې پر مخ بوزي.
دولت مصمم دی چې خپل امکانات ته په لیدو سره نوي وزیر صاحبان هلته ور وپیژني ولسی جرګې ته. تاسو پوهیږئ چې دغه تنها یوه ورځ کېږي یا دوې ورځې کېږي چې ولسی جرګې د دوی په رد صلاحیت باندې تصمیم نیولی دی، نو دا ډېر زر ده چې دغه کسان د تعین شوي وي یا د په نظر کې نیول شوي وي.
د ولسی جرګې اداري پلاوي د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سلب اعتماد کول د نورو حکومتي چارواکو لپاره خبرداری ګڼي. یو شمېر سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې د دې اړتیا د څو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي او وړ کسان معرفي شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکو یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د لیږد لړۍ په کامیابۍ سره پر مخ ځي. د ایساف وان د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د باور دی چې افغان ځواکونه په ښه توګه دا مسولیت منلی شي او د ایساف ځواکونو دوامدار ملاتړ به له ځانه سره ولري. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو چارواکي بیا هم تاکید کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم یو شمیر بهرنۍ ځواکونه په دې هیواد کې پاتې وي. دا د هغو اندېښنو ځواب دی چې ګواکې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه یوازې پاتې شي. د ایساف د ځواکونو وایاند جنرال ګونتر کیت د ناټو د ملکي استازي له وایاند سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کاله پورې دا وړتیا ومومي چې د ټول هیواد امنیت وساتي. د دا هم وویل چې د افغان هوایي ځواکونو سنبالیدل وخت ته ضرورت لري.
تمه ده چې د افغانستان هوایي ځواکونه تر 2014 میلادي کال پورې په هیواد کې د عملیاتو چارې پیل کړي. په دې برخه کې د پیلوټانو او تخنیکرانو روزنه ضروري ده. 115 افغان پیلوټانو ته روزنه ورکول کیږي چې عملیاتي چارو ته چمتو شي.
د امنیتي چارو پوهان د هیواد د دفاع لپاره د افغان هوایي ځواکونو سمبالول مهم ګڼي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز تیرونی د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوال ټولنې پر پلان انتقاد وکړ او ویل چې په پلان کې افغان هوایي ځواکونو ته د هلیکوپټرو او ترانسپورتي تیارو ورکړه په پام کې نیول شوې وه. خو د ایساف ویان په دې حق لسونه ویل. بلخوا د ناټو د ملکي استازي ویان دومینیک میدلی افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل یوه معقوله او غښتلې ستراتیژي وګڼله. د نړیوالو ځواکونو چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د برتانیې د اردو ځینو قمندانانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ.
د کابل امنی قمندانې وایي چې په کابل کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د یوې ښځې د ځان وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د یکشنبه په ورځ د کابل په استقلال روغتون کې د نجیبې په نوم یوې ځوانې ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان سوې و سا ورکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په پیښه کې د نجیبې خواښې خسورندرور او د کورنۍ نور غړي هم لاس لري، خو د نوموړي خسرګنې بیا دا موضوع رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
کابل امنیه قمندان وایي چې په کابل ښار کې د کورنی تاوتریخوالي له امله د یوې ښځې د ځان وژنې د پیښې په ارتباط یې د هغه میړه حسیب الله نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړي دي او ډېر ژر به یې دوسیه بشپړه او څرنګوالي ته به وسپارل سي.
میر غیاث الدین چې دې کاکا دی د دې میړه باندې حسیب الله والا د حبیب الله باندې عارف کېږي چې دا د خشونت فامیلي په اساس د خپل ځان شوی دی. او په دې مظلومیت د قضیې نه موږ حسیب الله والا د حبیب الله تذکیروو او موږ سره فیصد تحقیقات جنۍ کې تاسې تحقیق البته تحقیقات ورنه کېږي.
وړمش په ماښام مهال د کابل یولسمې حوزې د پروژې جدید په سیمه کې نجیبې ځان ته اور واچوه چې وروسته یې په استقلال روغتون کې سا ورکړه، خو خسرګنۍ بیا دا خبره ردوي چې ګنې نوموړي ځان وژلی. د نجیبې لیور نجیب الله په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړي د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله وژل سوي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي د نجیبې په وژنه کې د هغه د میړه تر څنګ د کورنۍ نور غړي هم تورنوي. په یاد کمیسیون کې د همغږۍ د څانګې غړي لطیفې سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه د افغانستان له حکومت او اړوند امنیتي ارګانونو څخه غواړم نه یوازې میړه یې چې اصلي تورن دی، بلکې د کورنۍ نور غړي چې باعث شوي په یو نه یو ډول د دوی کورنۍ سره وپاشي، بل اخره ښځې ځان وژنه وکړه، هغوی ته هم سزا ورکړي.
هغې له حکومت څخه وغوښتل چې د نجیبې د قضیې په اړه د جدي اقدام وکړي. په کابل کې د ښځو د ځان وژنې پېښې کمې دي، خو د چارواکو په وینا یادې پېښې د افغانستان په جنوبي حوزه کې زیاتې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم هغه اندېښنې چې په افغانستان کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو د موجودیت په اړه موجودې دي، له دې سره سره چې په تېرو څو کلونو کې د غیر مسؤولو وسله والو څخه د وسلې د راټولولو پروګرام د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې عملي شوی، خو خلک بیا هم د غیر مسؤولو وسله والو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو یو شمېر خلک چې تر ډېره له دغه ډول وسله والو سره مخ دي، ازادي راډیو ته وویل چې وسله وال ورسره ناوړه چلند کوي. بل خو د ډیاک پروګرام مسؤلین هم د غیر مسؤولو وسله والو کسانو موجودیت مني او وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه دغه وسله والو ته وسلې ورکوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله راپور لري.
د هیواد نور سیمو په پرتله په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه خلک ډیر شکایتونه کوي. د بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر خلک وایي تر ډېره دغه وسله والې ډلې په پخوانیو جهادي قوماندانانو اړه لري.
زما نوم اسماعیل ده، د بلخ ولایت د چارګولک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په سیمو کې وسله وال کسان ډېر دي او توپکوار دي، په زور له خلکو نه پیسې اخلي.
فرید یم، د چمتار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په سیمه کې اوس هم وسله وال کسان وجود لري، دغه وسلې نه غیر قانوني استفاده کوي او خلک زار او اذیت کوي.
د دوی ترڅنګ د سرپل او کندوز ولایت خلک بیا د سیمه ییزو قوماندانانو او اربکۍ څخه شکایت کوي چې له دوی څخه په زور د اوشر په نوم پیسې او کرنیز حاصلات اخلي.
زه فدای تاکلا د سرپل ولایت، دلته موږ د یو تعداد مالي قوماندانانو د اوسېدلو شاهد یستو. دوی هر کله نوکر دلته نامنګان جوړوي، دولت هم دوی ته توجه نه لري.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسله والو کسانو د بې وسلې کولو د پروګرام یا ډایاک چارواکي هم د دغه ډول کسانو موجودیت مني، خو وایي چې د ستونزه ځکه نه ده چې دوی د خپل پروګرام له لارې وسلې ځینې اخلي. د دفاع وزارت د ډایاک د پروګرام عمومي رئیس تورن جنرال شمس الرحمن یو لوی ستونزه دا بولي چې د په وینا دغه وسله والو ډلو ته ځینې ګاونډي هیوادونه وسلې ورکوي.
مسؤول وسلوالو هیڅ تشویش نه لرو، ولې په دې کې ډېره متاسف یو چې په غیر تو قانوني توګه د هغوی سره وسله وجود لري. د ملت تشویش په ځای دی، خو دولت ډېره مسامن دی، په کلکه توګه د هغوی نه سلا راټولوي.
که څه هم شمس الرحمن د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې په راپورونو کې د پاکستان او ایران نومونه یاد شوي وو چې په افغانستان کې نامنوی تلمن وهي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
له بل لوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اورزګان په ولایت کې له لسو څخه د زیاتو ملکي خلکو وژونکي تښتېدلی او پولیسو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د اورزګان والی وایي تورن کس یو وخت د سیمه ییزو پولیسو غړی و، خو په دې وروستیو کې د پولیسو له لیکو وتلی و او تېرونۍ د اورزګان په ولایت کې له لسو زیات ملکي خلک ووژل او اوس پټ دی او پولیس هڅه کوي چې ژر تر ژره یې ونیسي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي تورن کس شجاعي نومېده. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په روزګان ولایت کې د ملکی خلکو وژون کې د سیمه ایزو پولیسو غړی نه دی. د کورنۍ چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه جنایي ده. وژونکی له سیمې تښتېدلی او پولیسو هسې تیزی کړي چې ونیسي.
دا مسئله
د سیمه ایزو چارواکو او پولیسو لخوا په جدي توګه تر څارنې لاندې ده. د راپورونو له مخې دا کس د غیر قانوني وسله والو له ډلې څخه دی او د سیمه ایزو پولیسو غړی نه دی. د ده په حق له ضد او نقیز راپورونه خپرېږي. کله چې پیښه واضح شي په حق له به یې قانوني اقدامات وشي.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د خلکو د څرګندونو له مخې وایي چې تېره اونۍ وسلوالو مخالفینو د خاص و روزګان د سیمه ایزو پولیسو دوه تنه کله چې د ولسوالۍ له بازاره د دوی قطعې ته ستنېږي په لاره کې نیسي او سرونه یې پرې کوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د خلکو له خولې دا هم وایي چې شجاعي د سیمه ایزو پولیسو مشر دی. د خپلو سرتیرو د غچ اخیستنې په نیت د خاص و روزګان د ولسوالۍ شل تنه له ځان سره بوزي او ولس تنه یې وژني. د روزګان والي امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې وژونکی یو وخت د سیمه ایزو پولیسو غړی و خو په دې وروستیو کې د پولیسو له لیکو وتلی و.
دا اصلا د غزني دی د روزګان د ولایت نه دی. یو وخت په محلي پولیسو کې د شکمن په حالاتو باندې ګمارل شوی بیا د محلي پولیسو ایستل شوی دی
د کورنۍ چارو وزارت او د روزګان د ولایت مقام وایي چې د پیښې وضعیت او څرنګوالی به د تورن له نیولو وروسته معلوم شي. د سیمې خلک وایي سیمه ایز پولیس په ملکي جامو کې ګرځي او له وسلوالو مخالفینو سره یې توپیر نه کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اترتاس خبری اجانس وای د تاجکستان ولسمشر لخپل افغان سیال سره د دوړو هوادونو په سرحدي سیمو کې د روانې ناقراری په اړه خبرې کړې دي. دا په تیرو دوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې امام علي رحمان له حامد کرزي سره په سرحدي سیمه ګورنو بدخشان کې د سخت دریځو وسله والو د فعالیت په اړه ټلیفوني خبرې کوي. رضوان مراد د موضوع له جزئیاتو سره.
د تاجکستان ولسمشر په دې تلیفوني تماس کې له دې هیواد سره نږدې د افغانستان په خاوره د وسلوالو د راټولېدو په اړه له خپل افغان سیال سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشر تر مشرۍ لاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د 400 نیولې تر 0 پورې وسلوال د تاجکستان د بدخشان سیمې ته نږدې په افغان سرحد کې راغونډ شوي دي. له دې وړاندې تاجک مقاماتو ویلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له خپلو امنیتي ارګانونو غوښتي چې له تاجکستان سره په سرحد کې خپل ځواکونه له سره ځای پر ځای کړي. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې شاوخوا 1400 کیلومتره اوږده پوله لري. د تاجکستان په بدخشان سیمه کې د دې هیواد د پوځ له وروستیو عملیاتو راهیسې دغلته اوس اوربند ټینګ شوی دی. تاجک ځواکونو د 13 جولای میاشت په 24 نیټه وروسته تر هغې چې وسلوالو د تاجکستان یو لوړ رتبه پوځي افسر ووژه په دې سیمه کې د مطلوبو وسلوالو د نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړه. د وروستیو راپورونو له مخې دا مهال د تاجکستان په دغه غرنۍ سیمه کې حکومتي ځواکونو ته د وسلوالو د تسلیمېدو لړۍ دوام لري او د اترتاس خبري اژانس په وینا وسلوالو خپله شاوخوا 1500 میله سپکه وسله، لاسي بمونه او نور مهمات حکومتي ځواکونو ته سپارلې دي. د اترتاس خبري اژانس په وینا افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې درې افسران د تاجکستان د بدخشان ولایت له وسلوالو سره د اړیکو په تور هم نیولې دي.
اوس هم منځنی ختیځ ته ورځو. د اسرائیلو د دفاع وزیر اهد بارک د دوشنبه په ورځ وویل چې د هیله مند چې د سینا په سیمه کې پر سرحدي ساتونکو باندې وژونکې حمله مصر راویخ کړې وي. د مصر او اسرائیلو په ګډه سرحدي سیمه سینا کې وسلوالو حمله وکړه، ګڼ شمېر مصري عسکر یې ووژل. په دې اړه نور جزئیات د فراه هیواد په راپور کې واورئ چې د رویټرز خبري اژانس په استناد جوړ کړی دی.
د اسرائیلو د دفاع وزیر اهد بارک وویل د یکشنبه په ورځ د نړیوالې جهادي ډلې وسلوالو کسانو 14 مصري پولیسات عسکر ووژل. وروسته اسرائیلي عسکرو اته حمله کوونکي وسلوال په داسې حال کې ووژل چې اسرائیلو ته یې د اوشلو هڅه کوله. نوموړي وویل شایي چې دا د مصر لپاره پر وخت خبرداری و چې د سرحد هاخوا مسایل په جدي توګه په خپل لاس کې ونیسي او کنټرول یې کړي.
زما په فکر د ویلوې حملې د خطر مخنیوي شوی دی. دا یو ډیر بریالي عملیات و چې د اسرایلو په درسته پوله کې د شخړې پر وخت ترسره شول. ښایي چې دا پیښه د مصریانو د راویښولو غږ هم وي چې په خپلو سرحدي سیمو کې مسایل په ټینګه کنټرول کړي.
له هغه وخت راهیسې چې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک له واکه ګوښه شوی دی، اسرایلو په وار وار د سینا په سیمه کې د ضعیف امنیت په اړه شکایت کړی دی. یو مصری چارواکی وایي دغه جهادي عناصر د فلسطین د حماس ډلې تر نفوذ لاندې سیمې غزې څخه راغلي وو. د حماس ډلې پر مصري عسکرو باندې حمله غندلې ده. د اسرایلو د دفاع وزیر اهود بارک وویل په مصر کې د وسلوالو په قومانده دوه زغروال موټرونه د اسرایلو سرحدي سیمې ته لیږل شوي وو. اهود بارک د اسرایلو او مصر ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه له سویلو ډډه وکړه. مصر د دوو عربي هیوادونو په جمله کې لومړی هیواد دی چې په 1979 میلادي کال یې د اسرایلو له یهودي دولت سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی.
د ازادې راډیو خبري مجله اوري اوس هم لجمن سره سم د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو خویندو اورونو، نن زغواړم چې زمنګ دی ټولنې او جامعې په منځ کې دیو ډیر مهلک مرض په باره کې وغږیږم. او هغه مهلک مرض زمنګ په منځ کې تربګینی او دښمنی ده. په ډیرو وړو وړو شیانو باندې منګا غټو ګناهونو مرتکب شو. په یو پیغور باندې منګا رپاتګو خپل ورور او عزیز وجنو. سره دې دی چې قتل چې دی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دا یو لوی او کبیره ګناه ده، او د دې ګناه کفاره ورکولم ساده خبره نه ده. کمنګ او تاسی د رمضان په میاشت کې دغه د زړونو مینا پیدا کو او په زړونو کې سول راوستل شي، نو دا کار به زمنګ په ټولنه کې د اسلام د تطبیق لپاره زمينه مساعد کی. اسلام چې د زړونو په سول باندې ټینګار کوي، سول په زړونو کې منځ راځي. سول او ورورولی هغه شی دی چې د زړه نه د قلب نه نشأت کوي او بیا د سړي په اعمالو کې ظاهریږي. پیغمبر د خدای فرمایي چې تاسو به د درې ورځو نه زیاته د چا سره قطع رحم نه کوئ. صله رحمي ده، اسلام د صله رحمۍ دین دی. هغه وصل دی د خلکو په منځ کې. زمنګ د اسلامي دعاتو وظیفه دا ده چې د خلکو په منځ کې دښمنۍ او ترګینۍ ختمې کی. خلک دې ته وهڅوي چې یو بل ته لاړ شي، یو د بل نه بښنه وغواړي. او په دې کار باندې ګوره، منګ سپک نه ښکارېږو، منګ عزت نه پید مالیږي، ځکه چې خدای تعالی ته خلک د خدای تعالی نظام نه مني، لیکن خدای تعالی دوی ته عفو کوي، دوی ته رزق ورکوي. او په همدې اساس وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن دی الرحیم دی. رحمان په دنیا کې په کافر و مسلمان، او په آخرت کې یوازې په مؤمنانو باندې. نو خدای تعالی چې د دغه رحم نه په منګ کې یو قطره را پیدا کی، نو زمنګ ټولنه به د مینې او محبت ټولنه وي. هلته به وروري، هلته به د مظلوم سره کومک کولی. پیغمبر د خدای خپلو اصحابو ته وویلې چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، تاسو کومک وکړئ د خپل ظالم او مظلوم ورور سره. نو صحابه و ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، د مظلوم سره خو به کومک وکړو چې د ظالم د ظلم نه به اخلاص کو، لیکن د ظالم سره څنګه کومک وکړو؟ هغه ورته وویلې چې تمنعو من الظلم، د ظلم نه یې منع کړه، ستا دغه مرسته ده د دې ظالم سره چې هغه ظلم ونه کړي. والسلام علی من اتبع الهدى.
Thank you.
عزتمن اوریدونکو د روان خبری مجله مطالبه هم دمرو په دې هله چې خرو جماعت ولري مایکروفون خپل همکار احمد جعفر احمدی ته سپارم چې د ازادې راډیو د نن ورځې روسي خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما خوی مومن. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 اف ام 108.5 میشنوید. به این مجله خبری به میزبانی من احمد جعفر احمدی خوش آمدید. پروسه تحقیق در مورد اتهام های فساد مالی بر وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه آغاز می شود. ولسی جرگه افغانستان معرفی وزیران سلب صلاحیت شده داخله و دفاع ملی را به عنوان سرپرست های این دو وزارت غیر قانونی خوانده است. همین ها در صدر گزارش های این مجله خبری جا دارند، اما پیش از همه تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان با ادامه کار وزرای دفاع و داخله بایسه سرپرست مخالفت کرده است. نیروهای ناتو از کشته شدن یک قماندان شبکه حقانی در ولایت لوگر خبر میدند و صدر اعظم سوریه به اردن فرار کرده است. مشروع خبرها. اعضای ولسی جرگه افغانستان تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست های وزارت های دفاع و داخله خلاف قانون می دانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به صورت جدی از رئیس جمهور کرزی خواسته تا از تصمیمش در این خصوص منصرف شده و افراد دیگر را برای این پست ها معرفی کند.
هدایت جلالت ناب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می دانم. بنان از جلالت ناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان می خواهم شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله و منظور کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمایم.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه وزرای دفاع و داخلی افغانستان در عکس‌العمل به پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق شرقی کشور و سکوت این مقام ها از سوی نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شدند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. نیروهای ناتو از کشته شدن یک رهبر شبکه حقانی در شرق افغانستان خبر می‌دهند. ائتلاف بین المللی می‌گوید شیر محمد حکیمی بر روز یکشنبه در ولایت لوگر کشته شد. رئیس خان رحیم زی قماندان امنیه ولایت لوگر میگوید حکیمی با شمار از افرادش در زیر یک درخت نشسته بود که نیروهای ناتو او را هدف قرار داد. با گفته قماندان امنیه لوگر در این حمله 4 تن از همکاران این رهبر شبکه حقانی زخمی شدند. آقای رحیمزی میگوید که این قماندان حملات بمی کنار سرک را تنظیم میکرد و هم برای شورشیان آموزش میداد. در یک عملیات نیروهای بین المللی و افغان در ولایت خوست 11 شورشی دستگیر شدند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است این افراد در ولسوالی های صبری و گربز خوست بازداشت شدند که تحت تحقیق نیروهای بین المللی قرار دارند. در این حال مقامات افغان در ولایت پروان میگویند 8 تن را به اتهام فعالیت های تخریبی بازداشت کردند. روشنا خالد سخنگوی ولی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در ولسوالی جبل السراج این ولایت بازداشت شدند. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. ریاض حجاب صدر اعظم سوریه به اردن فرار کرده است. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده که پس از نشر گزارش‌ها در مورد فرار ریاض حجاب او از مقامش به حیث صدر اعظم برکنار شده است. محمد العطری سخنگوی آقای حجاب اعلامیه صدر اعظم سابق سوریه را به صورت مستقیم در تلویزیون الجزیره به خوانش گرفت که در بخش از آن آمده است:
اننی اعلن اليوم انشقاقی عن نظام القتل والارهاب.
من ریاض حجاب امروز برکناری خود را از رژیم قاتل و تروریست اعلان میکنم و اعلان میکنم که با صفوف انقلابی ها برای آزادی و وقار ما یک جا شدم. من اعلان میکنم که از امروز یک سرباز در این انقلاب مبارک هستم. مقامات اردنی که از آنها نام گرفتن نشده تایید کردند که صدر اعظم سوریه با خانوادش به اردن پناهنده شده است. ریاض حجاب که پیش از این به حیث وزیر زراعت سوریه کار میکرد به تاریخ 23 جون به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین شده بود. یک صفحه اینترنتی تحریک اسلامی ازبکستان که مرتبط با شبکه القاعده است اعلان کرده که یک رهبر این گروه در پاکستان کشته شده است. در این خبرنامه گفته شده که عثمان عادل به روز شنبه در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شده. کشته شده است. در صفحه اینترنتی شورشیان ازبک گفته شده که عثمان غازی اکنون به جای عادل رهبری این گروه تعیین شده است. تا حالا در مورد چگونگی مرگ این رهبر تحریک اسلامی ازبکستان جزئیات بیشتر دادن نشده. اسرائیل از مصر خواست تا تدابیر امنیتی منطقه سینا را پس از حمله بالای محافظین سرحدی مصر افزایش دهد. در نتیجه این حمله 15 تن از محافظین سرحدی مصر کشته شدند. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت این حادثه که در نتیجه آن حمله کننده ها با موترهای زرهی که از محافظین سرحدی مصر به دست آورده و داخل اسرائیل شدند باید یک زنگ بیداری برای قاهره باشد. نیروهای امنیتی اسرائیل میگویند 8 تن از حمله کننده ها را به قتل رساندند. و در یک حمله شورشیان در جمهوری داغستان 2 افسر پلیس کشته شدند. خبرگزاری های روسیه به نقل از منابع تطبیق قانون در داغستان گزارش دادند که هر 2 افسر در نتیجه تیراندازی و اصابت گلوله بر بدنشان جان دادند. بر اساس یک خبر دیگر صدای انفجار امروز گروزنی پایتخت چچن را تکان داده است. گزارش‌های ابتدایی می‌رسانند که 2 انتحار کننده در این حوادث دخیل بودند. گفته می‌شود که این رویدادها تلفات هم به امراه داشته اما جزئیات در مورد دادن نشده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که از جاوید نعیمی شنیدید روی این صفحه اینترنتی نیز خوانده میتوانید www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه عدم تعلیق کار وزیر مالیه افغانستان میتواند مانع اجرای تحقیقات لازم در مورد اتهام‌های فساد مالی وی شود. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان این سخن را گفته است.
و دیروز روان کردم که وظیفه وزیر مالیه در را تعلیق قرار بدن، چرا که امکان از این من میبینم که اگر خودشان در این دست وجود داشته باشه ما نتانیم اما تحقیق لازم است انجام بدیم.
از اختلاف میان قوه‌های اجرایی و مقننه افغانستان نیز خواهید شنید.
هدایت جلالت نواب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان میدانم.
وزارت داخلی افغانستان در مورد قتل بیش از 10 غیر نظامی در ولایت اوروزگان تحقیق می کند. صدر اعظم سوریه امروز به اردن فرار کرد. از تازه ترین ها در مورد مسابقات المپیک هم برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشد. تحقیقات در مورد اتهام‌های فساد مالی بر وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هیئت به مشوره رئیس جمهور کرزی جهت اجرای تحقیقات در این مورد موظف شده است. منیژه دیوا در این مورد بیشتر می‌گوید.
اداره کنترل و تفتیش امنیت ملی لوی سارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری شامل هیئتی هستند که به هدف بررسی اتهام‌های وارد شده به وزیر مالی این کشور موظف شدند. دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت به روز سه‌شنبه تحقیقش را در زمینه آغاز می‌کند. آقای لودین می‌گوید روز یکشنبه با فرستادن یک مکتوب رسمی به رئیس جمهور کرزی از وی خواسته تا در جریان تحقیقات این هیئت وظیفه وزیر مالیه را به حالت تعلیق درآورد.
بعد دیروز روان کردم که وظیفه وزیر مالیه در را تعلیق قرار بدن، چرا که امکان از این من میبینم که اگر خودشان در اون دست وجود داشته باشه ما نتانیم اما تحقیق لازم است انجام بدیم و در مسائل از نفوذ اداری خود در ادارات کار بکنند.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان میگوید اسناد و شواهدی وجود دارد که به اساس آن عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان در هنگام وظیفه دست به فساد گسترده زده است. پیشتر از این آقای زاخلوال متهم به فرستادن حدود $1,000,000 از ارگانهای مختلف به حساب شخصیش شده است. اما وزیر مالی افغانستان این اتهامها را بی اساس خوانده و میگوید که در حال حاضر در حساب بانکی وی 1,29,000 دلار موجود است که پول شخصی او میباشد.
آقای لودین هم همه این معلومات مطلق غلط ارائه میکنه. مسئله شخصی داره با من، بار اولی نیست که اتهامات وارد کرده. آقای لودین اینا در حدود 4-5 میلیون دلار هم اینا بودجه سالانه دارن، اینا باید مبارزه علیه فساد بکنن، ولی 1.5 سال هست که اینا مبارزه علیه داخل وان دارن.
اینکه آیا وزیر مالی افغانستان اجازه تحقیق به این هیئت را می دهد و یا رئیس جمهور کرزی وظیفه آقای زاخلوال را به حالت تعلیق در می آورد تا هنوز روشن نیست.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ولسی جرگه افغانستان معرفی وزیران سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت خلاف قانون خوانده است. رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز مجلس از حامد کرزی خواست تا به زودترین فرصت کاندیدان وزیران داخله و دفاع را غرض گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها از کابل بشنوید.
تعیین وزرای سلب اعتماد شده دفاع و داخله افغانستان به عنوان سرپرست ها عکس العمل شدید نماینده های مردم در ولسی جرگه این کشور را در پی داشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس به گونه جدی از آقای کرزی خواست تا از تصمیمش در این خصوص منصرف شده و افراد دیگر را برای این پست ها معرفی کند.
هدایت جلالت ناب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می دانم. بنان از جلالت ناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان می خواهم شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله و منظور کسب رای اعتماد در اسرع وقت به ولسی جرگه معرفی نمایم.
جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزرای دفاع و داخله افغانستان بر روز شنبه در یک اقدام بی سابقه از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح و سلب اعتماد شدند. وکلا دلیل این تصمیمشان را ناتوانی این مقام های حکومتی در جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان و افزایش نامنی ها در این کشور عنوان کردند. اما درست یک روز پس از این اقدام ولسی جرگه، رئیس جمهور کرزی آقای وردک و محمدی را در وزارت های دفاع و داخله به حیث سرپرست تعیین کرد. از سوی دیگر دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید حکومت تلاش می‌ورزد تا به اسرع وقت و مطابق به قانون نامزدهای جدید را برای وزارت‌های دفاع و داخله به ولسی جرگه معرفی کند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی:
حکومت در حد امکانات و توان خود کوشش میکنه و مصمم است که طبق قانون دو مقام امنیتی جدید را برای دو پست امنیتی معرفی بکنند.
در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند سلب اعتماد وزرای دفاع و داخله هشدار به سایر مقام های حکومتی است. آنان تاکید میکنند آنده از وزرا که به فساد متهمند و کارشان را به درستی انجام نمیدهند به سرنوشت آقای وردک و محمدی روبرو خواهند شد.
در گزارش از سید فتح محمد بها شنیدید که ولسی جرگه افغانستان معرفی وزیران سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت غیر قانونی خوانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تحقیقات در مورد قضیه قتل بیش از 10 فرد ملکی در ولایت اروزگان جریان دارد. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت فردی که متهم به قتل افراد ملکی در ولایت اروزگان است با پلیس محلی این ولایت هیچ ارتباط ندارد. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
به اساس گزارش ها به تازگی بیش از 10 فرد ملکی در ولسوالی خاص اروزگان از سوی شخص به نام شجایی به قتل رسیدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ارتباط فرد متهم با پلیس محلی را رد کرد و گفت تحقیقات در مورد این قضیه به گونه جدی جریان دارد.
بر اساس گزارشات ابتدایی این فرد جزء از گروه های غیر مسئول مسلح است، پلیس محلی نیست و ضد نقیص موضوع رابطه به این حادثه مطرح شده، اما پلیس ولایت روزگان جدی کار نیست و تا دقیق معلوم شود که چه اتفاق افتیده.
خبرنگار رادیو آزادی به نقل از باشنده های محل گزارش داده است که فرد به نام شجاعی 20 تن از باشنده های ولسوالی خاص و روزگان را اختطاف نموده و 17 تنشان را به قتل رسانده است. به اساس این گزارش، شجاعی یکی از قماندانان پلیس محلی بوده و این عمل را در انتقام جویی از قتل دو پلیس محلی که گفته می شود از سوی مخالفان مسلح سر بریده شده بودند انجام داده است. امیر محمد آخندزاده والی روزگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فرد قبل از این در صفوف پلیس محلی کار می کرده، اما در این اواخر وظیفه اش را ترک گفته بوده است.
شجاعی تحت تعقیب قرار دارد. ما تلاش میکنیم تا این فرد را به ارگانهای عدلی و قضایی بسپاریم. وی تا اکنون دستگیر نشده، اما رادیو بی وی جریان دارد. این فرد در اصل از ولایت غزنی است و قبلا در صفوف پلیس محلی کار میکرد، اما در این اواخر وظیفه را ترک کرده بود و به گناه غیر مجاز با خود سلاح حمل میکرد. وی تحت تعقیب ما قرار دارد. جرمش ثابت است. او یک فرد ظالم است و افراد بیگناه را به قتل رسانیده است.
پیش از این نیز گزارش هایی از تخطی از قانون، نقض حقوق بشر، تضعیف حاکمیت حکومت در ولایت از سوی پلیس محلی به نشر رسیده است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلیس محلی در تامین امنیت مؤثر بوده و ضربات قوی بر مخالفان مسلح دولت وارد کرده است.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد و شنیدید که تحقیقات در مورد قضیه قتل بیش از 10 فرد ملکی در ولایت اروزگان جریان دارد. رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان درباره ناآرامی های امنیتی در سرحدات دو کشور صحبت کرده است. در دو هفته اخیر این دومین بار است که رئیس جمهور امام علی رحمان با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ارتباط به فعالیت تندروان در ولایت سرحدی بدخشان صحبت می کند. سلطان محمد سرور فشرده خبرگزاری ایتار تاس در این باره را تقدیم می کند.
رئیس جمهور تاجیکستان نگرانی خود درباره فعالیت تندروان در امتداد سرحدات دو کشور را با رئیس جمهور افغانستان شریک ساخت. مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان که رئیس جمهور امام علی رحمان آن را رهبری می‌کند می‌گوید معلومات به دست آورده که از 400 تا 1000 نفر از مخالفین رژیم دوشنبه در بدخشان افغانستان گرد هم آمدند. افغانستان و تاجیکستان تقریبا 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارند. پس از عملیات اخیر اردوی تاجیکستان در منطقه گورنو بدخشان این کشور، آتش‌بس در منطقه به میان آمده است. نیروهای دولت تاجیکستان پس از اینکه مخالفین مسلح یک مقام ارشد امنیتی این کشور را کشتند، در اواخر ماه گذشته عملیات وسیعی را برای دستگیری افراد مظنون برا انداختند. گزارش های اخیر گفتند که روند تسلیم دهی اسلحه از سوی افراد مسلح و نیروهای دولتی در منطقه ادامه دارد. آژانس خبررسانی ایتارتاس میگوید که مخالفین در حدود 500 میل اسلحه مختلف النوع، بمب‌های دستی و مهمات دیگر خود را به دولت سپرده‌اند. آژانس می‌افزاید که نیروهای افغان در این اواخر 3 افسر را به گمان ارتباط با افراد مسلح در بدخشان تاجیکستان بازداشت کرده‌اند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت کابل است. شماری از نهادهای جامعه مدنی و اتحادیه‌های صنفی به خاطر آنچه ناامنی و افزایش اختطاف‌ها در ولایت هرات می‌خوانند دست به اعتصاب کاری زده. می‌گویند تا زمانی که حکومت به خواسته‌هایشان توجه نکنند دست از اعتصاب کاری بر نمی‌دارند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
بعد از گذشته بیش از یک هفته از اعتراض اتحادیه دکتران مبنی بر افزایش آمار اختطاف‌ها در این ولایت، شماری از نهادهای جامعه مدنی دست به اعتصاب کاری زدند. این در حالی است که دو روز قبل اعتراض کنندگان به مقامات امنیتی هشدار داده بودند در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی نگردد دست به اعتصاب کاری خواهند زد. تعدادی از مردم در داخل شهر هرات دکان‌هایشان را به رسم اعتراض مسدود کرده و شعارهای چون ما و اختطاف را در دروازه‌های دکان‌هایشان نصب کردند. مسئولان اتحادیه دکتران هرات میگویند شفاخانه‌های دولتی و کلینیک‌های خصوصی تنها مریضان عاجل را تداوی می‌کند و از مداوای مریضان دیگر معذرت می‌خواهند. دکتر نثار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران هرات که در جمع معترضین صحبت می‌کرد گفت معاینه‌خانه‌های دکتران بر روی مراجعین مسدود اعلان شده است.
خود باوری که مسئولین برسن، به خود آگاهی که مسئولین برسن و درک بکنن، وظیفه شناس بشن، قانون پذیر بشن و به فریاد مردم پاسخ مثبت بدن، خواسته مردم خواسته برحق بدانند و بیان اور برآورده بسازند که تنها و تنها تامین امنیت ما و اختطافای اینمی چوب پدیده که برآورده شما به اختطاف ما به اعتصاب خوب پایان میده، مشکل نداره.
از سوی دیگر حاجی توریالای قوسی یک تن از تاجران در هرات میگوید سرمایه گذاران در این ولایت در وضعیت بد امنیتی به سر میبرند و بارها از سوی افراد مختلف تهدید شدند.
مشکلاتی که سر راه تاجر، سر راه صنعتگر هست، شما ببینیم که شاید عوامل بیگانه در اینجا دست بزنه، شاید کسان خودفروخته‌ای باشم که بیگانه را سپورت میکنم. حدود مدت 4 ماه میشه که در اختارها و در سایر حملات صورت گرفته، سر ما در فارم ما حملات صورت گرفته.
جنرال سید آقا ثاقب قمندان امنیه هرات این نوع حرکات را بیشتر به کشورهای همسایه نسبت داده گفت وضعیت امنیتی فعلی نسبت به سالهای گذشته به مراتب بهبود یافته است.
اگر شما دمی هرات متوجه شوین، هر وقت اگر مقامات والی را، قمندان امنیه، رئیس امنیت ملی و خواستن که بعضی حرکات تغییرات بیاین، امی تو یک حرکات ادامه دادن.
2 سال قبل اتحادیه دکتران به خاطر اختطاف فرزند یک تن از دکتران شفاخانه حوزه وی هرات دست به سابق کاری زده بودند که بعد از گذشت چند روز مقامات امنیتی فرد اختطاف شده را از چنگ آدم ربایان آزاد کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. اکنون می پردازیم به تحولات جهان و از سوریه آغاز می کنیم. صدر اعظم این کشور امروز به اردن فرار کرد. این خبر را یک مقام اردن تایید کرده است. ریاض حجاب بلندترین مقام سوریه است که از آغاز ناآرامی ها و شورش در سوریه از این کشور فرار می کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
بعد از اینکه گزارش داده شد ریاض حجاب صدر اعظم سوریه به اردن فرار کرده، تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد او از این مقام برکنار شده است. یک مقام رسمی اردن که از او نام گرفته نشده تایید کرده است ریاض حجاب با خانواده‌اش به اردن فرار کرده است. حجاب سابق وزیر زراعت سوریه در 23 ماه جون به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شده بود. ریاض حجاب بلندترین مقامی است که از دولت سوریه جدا می شود و فرار وی درز و اختلاف را در مقامات رژیم اسد به میان خواهد آورد. محمد عطری سخنگوی اجاب به تلویزیون الجزیره گفته است که صدر اعظم سابق در اعتراض به کشتار دست جمعی در سوریه به جمع شورشیان پیوسته است. در اعلامیه‌ای که از سوی عطری خوانده شد، ریاض حجاب گفته است: من فرار خود را از رژیم کشتار و وحشت اعلان می‌کنم و به صفوف انقلاب می‌پیوندم.
اننی اعلن اليوم انشقاقی عن نظام القتل والارهاب.
من ریاض حجاب امروز بر کناری خود را از رژیم قاتل و تروریست اعلام کرده می گویم با صفوف انقلابی ها برای آزادی و وقار ما یک جا شدم. من اعلان می کنم که از امروز یک سرباز در انقلاب مبارک هستم. عبدالباسط صیاد گفت فرار حجاب نشان داد که رژیم اسد از هم پاشیده است. تلویزیون سوریه گفت خبر فرار صدر اعظم سوریه با دنبال انفجار بم امروز در طبقه سوم ساختمان تلویزیونی دولتی سوریه در دمشق به نشر رسید که در اثر آن چندین دفتر از بین رفته و حداقل 3 تن از کارمندان آن زخمی شدند. در این حال گزارش ها از سوریه می گویند قوای رژیم امروز چندین منطقه را در شمال شهر حلب مورد فیر توپخانه قرار داده و زد و خوردها از دیگر شهرهای بزرگ سوریه نیز خبر داده شدند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا میگوید سیگنال فرود آمدن دستگاه فضایی خود بر سطح مریخ را دریافت کرده است. این دستگاه پس از طی کردن صدها میلیون کیلومتر فاصله در فضا دیشب به شکل حیران کننده در سطح مریخ فرود آمد و تصاویر به زمین فرستاد. سلطان محمد سربر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را مرور کرده است.
اداره کنترل کیوریزیتی در لاس آنجلس آمریکا را پس از آن شادمانی و هیجان فرا گرفت که این دستگاه از فرود آمدن موفقانه خود بر سطح مریخ چنین خبر داد. نشست تایید شد، ما در مریخ ایمن و سلامت هستیم. این دستگاه در چندین هفته آینده بررسی و عیار ساخته خواهد شد تا مأموریت خود بر سطح مریخ را ادامه دهد. کیوریسیتی در دو سال آینده نمونه های از سطح مریخ جمع‌آوری خواهد کرد تا دیده شود که اگر آثار زندگی ابتدایی در این سیاره وجود داشته باشد. چارلز بولدین رئیس اداره تحقیقات فضایی آمریکا پس از فرود آمدن کیوریسیتی بر سطح مریخ به خبرنگاران چنین گفت. امروز و در همین لحظه چرخهای کیوریسیتی با حرکت خود در سطح مریخ دنباله اثر پای انسان را در این سیاره به جا می‌گذارد. کیوریسیتی پیشرفته ترین دستگاه فضایی که تاکنون ساخته شده همین اکنون در سطح سیاره سرخ می باشد و کوشش خواهد کرد تا سؤالهای را پاسخ دهد که از مدتها ذهن انسان را مشغول نگه داشته که آیا آثار زندگی در این سیاره وجود دارد و آیا این سیاره می تواند در آینده امکانات زندگی را داشته باشد. فرود آمدن دستگاه کیوریسیتی بر سطح مریخ یکی از مشکل ترین دستاوردهای عملیات فضایی تاکنون می باشد. این دستگاه که تا حد زیاد به شکل انسان مصنوعی کار می کند حجم بزرگ و یک تن وزن دارد. فرود آمدن بر سطح مریخ کار آسانی نیست. از سالهای 1960 به این سو چندین کشور جهان بیش از 30 بار کوشش کردند که بر سطح مریخ فرود آیند، ولی بیش از 50% این تلاش ها ناکام شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرود آمدن کیوریسیتی را مورد ستایش قرار داده، یک دستاورد تاریخی و شاهکار تکنولوژی خواند.
سلطان محمد سربر گزارش میداد و شنیدید که اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا گفته است سیگنال فرود آمدن دستگاه فضایی خود بر سطح مریخ را دریافت کرده است. حالا می رویم به لندن و می شنویم که امروز دهمین روز مسابقات المپیک لندن است. ده ها هزار تماشاچی به ورزشگاه ها رفتند تا مسابقات در رشته های مختلف از جمله پهلوانی، قایقرانی، جمناستیک، فوتبال و والیبال را تماشا کنند. امید مرزبان که بازی های امروز را لحظه به لحظه دنبال کرده همی حالا با ما در استودیو است. سلام امید، خوش آمدی. سلام. از رویدادهای امروز به شنونده ها بگو.
با عرض سلام دوباره، بله امروز در رشته های مختلف از جمله فوتبال زنان، اتلتیک و تیراندازی مردان هم رقابت ها بود. مخصوصا در بخش هاکی زنان مسابقات خیلی پرهیجان بود. جمناست برزیلی هم تانست یک مدال طلای دیگه بگیره و امروز تعداد مدال های برزیل به دو مدال طلا رسید. چین تا به حال تانسته 31 مدال طلا داشته باشه، 18 مدال نقره و 14 مدال برنز که جمعاً 63 مدال میشه و در این صورت چین هنوز هم در صدر جدول جا داره. ایالات متحده آمریکا با 28 مدال طلا، 14 نقره، 19 برنز که جمعاً 61 مدال میشه در ردیف دوم است و بریتانیا که در آغاز مسابقات خیلی خوب ندرخشیده بود اکنون 16 مدال طلا داره، 11 نقره و 10 برنز که جمعاً 37 مدال میشه. امروز بازی در بازی‌های فوتبال دو فاینالیست مسابقات فوتبال زنان المپیک هم شناسایی میشن. تیم فوتبال بانوان فرانسه در مقابل ژاپن به میدان میره و کانادا هم در مقابل ایالات متحده آمریکا مساف خواهد کرد.
و از تیم افغانستان چه خبر؟
امروز قرار است تا لحظات بعد قرعه کشی تکواندو در وزن 68 کیلوگرم انجام شود که در این وزن روح الله نیکپا هم حضور داره. روح الله نیکپا حریف نخست خود را باید بشناسه. بعد از همی قرعه کشی حریف های دوم و سوم نیکپا معلوم است. حریف دوم نیکپا جوان از ایران است و حریف سومش هم از اردن، اما با این حریف دوم خود زمان مساف میکنه که حریف اول خود را شکست بده و با حریف سوم خود زمان مساف میکنه که حریف دوم دوم خود شکست بده. در غیر از او در هر مرحله مسابقه اگر ببازه حذف میشه از مسابقات، به جز این که حریفش که در مقابل روح الله پیروز شده و فاینال بره، بعدن روح الله میتونه برای برنز مسابقه بکنه.
تشکر امید مرزبان بود که در مورد تازه ترین های مسابقات المپیک 2012 لندن گزارش میداد. نشرات رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. از شما دعوت میکنم که فردا هم 7 صبح با ما باشید. تا فردا خدا نگهدار.